مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر غواخم. تاسو د دوه بجو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. له دوه څخه تر درو بجو په دې غړې کې به تاسو له مشال ریډیو څخه دوه اونیز پروګرامونه او یو ریپورت اورئ. په اونیزو پروګرامونو کې ستونزې او سرکار او د کرخې په غاړه درته دراورو. هغې تر څنګ یو ریپورت هم درته دراورو. خو لکه څنګه چې تاسو خبرې موږ د هرې غړې په سر کې خبرونه لرو. خبرونه له نجیب امیر څخه اورو.
د پاکستان سرلخکر وایي ټول کورنۍ بې ځایه شوي قبایل به زر خپلو مینو ته ستانه شي. د بلوچستان حکومتي چارواکي وایي دغلته د اسلامي دولت وسلواله ډله نشته. د شام ولسمشر بشار الاسد وایي د خپل هیواد په اړه د منتخب امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پالیسۍ بدلون ته منتظر دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستانی فوج مشر جنرال راحیل شریف امر کړی چې له شمالي وزیرستانه بې کوره کړل شوي خلک ته د روان کال تر پایه خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. د فوج د مطبوعاتي څانګې په وینا جنرال راحیل شریف دا خبره د سې شنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې کړې ده. د اطمانزو وزیر مشر ملک نصر الله وزیر مشال لډیو ته وویل چې دوی له جنرال راحیل شریف څخه یو شمېر غوښتنې وکړې.
د افغانستان کې د میش خالقه دا خالقه واپس زر نظر ورولای. د ګلم خون یار دو د تجارت ته پرغه او د افغانستان د خالقه د پرغه زر نظر داغه ایجا خلاصا کوي چې دا کیم خالق چې ورولای دا واپس وزیرستان ته دغه سره د کوم رویا چې د رویالس کی سخت د دالس کی وته نارما کوي. د میران ساو د میرلی مارکیټینا جوړوي. دا مارکیټینا بالکل میش خواشه ته جوړی کوي خو چې حق دور ته ملاوي شي.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ عملیات له تیرو شاوخوا دوه نیمو کالو راهیسې روان دي چې له کبله تر یو میلیون زیات خلک بې کوره شوي دي. د بلوچستان حکومت وایي په دې صوبه کې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش هیڅ شتون نه لري. دا خبره د یادې صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د سه شنبې په ورځ مشال راډیو ته وکړه.
دا چې د کومو ترهګرو پیښو کولو کومې دعوې راغلي دي دا جالي دي. دا د اسلامي دولت وسلواله ډلې لخوا نه بلکې د دواړه ترهګریزې پیښې لشکر جنګوي العالمي کړي دي. زه تاسو سره دا شریکول غواړم چې په بلوچستان کې په منظمه توګه د اسلامي دولت وسلواله ډلې هیڅ وجود نشته او زه دغه دعوا ردوم.
دا په داسې حال کې ده چې په کوټه کې د پولیسو پر مرکز او په خوزدار ضلع کې پر شاه نورانی مزار د خونړیو بریدونو پړه اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه. د چارواکو په وینا په دې بریدونو کې په مجموعي توګه تر سلو زیات کسان وژل شوي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو اړیکو صلاحکار سرتاج عزیز ویلي دی به په هند کې په کیدونکې آسیا زړه کانفرنس کې برخه واخلي. سرتاج عزیز دا څرګندونې د سهشنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د رسنیو سره په خبرو کې کړې دي. سرتاج عزیز ویلي دوی د افغانستان په اړه د آسیا زړه نومي کانفرنس کې ځکه ګډون کوي چې افغانستان یې لومړی توپ دی. ټاکل شوی ده چې دا کانفرنس د ډسمبر په څلورمه نیټه د هند په امرتسر کې وشي. سرتاج عزیز ویلي دوی به د دې کانفرنس په سنډه کې له هندي چارواکو سره لیدو کتو په اړه پریکړه له هغې وروسته کوي چې هند ورڅخه غوښتنه وکړي. د افغانستان جمهور ریاست د کابل ښار نننۍ انتحاري حمله وغندله. د ارګ په اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غني په نقل ویل شوی چې د افغانانو دښمنان د وحشت د خپرولو په هدف داسې حملې ترسره کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د کابل په نننۍ انتحاري حمله کې څلور تنه وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي مشال لډیو ته وویل چې دا حمله د امنیتي ځواکونو پر موټر شوې ده. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. له دې وړاندې د نومبر په دولسمه د بګرام په هوایي اډه کې انتحاري حملې څلور امریکایانو وژل او د یوه پولنډي سرتیري په ګډون شپاړس ټپیان کړل. د افغانستان د هلمند ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان کمانډو ځواکونو په ګرشک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له وزندانه دوه دېرش تنه خوشې کړي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک نن مشال لډیو ته وویل چې دا عملیات تېره شپه په شورکي سیمه کې شوي دي. عمر ځواک زیاتوي چې په خوشې شوو کې اته ویشت د ملي اردو سرتیري او څلور ملکیان وو. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. روسیا وایي دوی به د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د افغان طالبانو د مشر مولا هیبت الله خون د نوم د شاملولو ملاتړ وکړي. دا خبره د افغانستان لپاره د روس ځانګړي استازي زمیر کابلوف د سشمې په ورځ انټرفاکس خبري اژانس ته وکړه. نوموړي ویلي په کار ده چې لومړی په دې اړه د افغان حکومت پر دلیلونو غور وشي. زمیر کابلوف وړاندې ویلي که چیرې افغان چارواکي په دې اړه کره اسناد وړاندې کړي نو دوی به پر دې وړاندیز غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې افغان ولسمشر اشرف غنی د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې له چارواکو وغوښتل چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خان نوم دې د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی شي. د شام ولسمشر بشار الاسد وایي هغه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د شام په حواله د امریکایي تګلارې بدلون ته انتظار باسي. ولسمشر بشار الاسد د ډونالد ټرمپ په اړه د لومړۍ سرګندونې د سه شنبې په ورځ د پردکال یو ټلویزیون ته په مرکه کې وکړې. هغه وویل بیا به هم له امریکایي ولسمشر سره په ګډه د وسلوالو پر ضد مبارزې ته تیاروي. ولسمشر بشار الاسد ویلي ټاکل شوی ولسمشر ډونالد ټرمپ په شام کې د رژیم نه بلکې د وسلوالو پر ضد د مبارزې د اړتیا په اړه له هیلو ډک بیانونه ورکړي چې اوس به پر هغه عمل کوي او کنه. ډونالد ټرمپ وړاندیز کړی چې په شام کې به د امریکا دا تګلاره بدلوي چې د 15 کلنې کورنۍ جګړې په ترڅ کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد د جګړه کوونکو ځنو ملاتړ کړی دی. بشار الاسد ویلي دوی د ټاکل شوي امریکایي ولسمشر په اړه شکمن دي او د هغه په اړه په پریکړه کولو کې ډېر پام کوي. د نوموړي په وینا که چیرې ډونالد ټرمپ د ترهګرو پر ضد جګړه کوله نو دوی به خامخا ملګرتیا کوي او دوی به فطري اتحادیان وي. د امریکا د استازو جرګې په یو خوله پر ایران د یوې لسیزې پخوانیو بندیزونو نوي کول او د شام د ولسمشر بشار الاسد د پلویانو پر ضد د نوو بندیزونو منظوري ورکړې ده. 419 غړو د دې قانون په حق کې او یوازې یو غړي په مخالفت کې رایه ورکړه، کوم چې په یاده جرګه کې پر ایران د فشار او د بشار الاسد پلویانو ته د سزا ورکولو ملاتړ په ډاګه کوي. دا تر دې غړي د مشال رادیو خبرونه. اوس د اسلام آباد نه زموږ همکار ربیع اکرم خان د هوا حال او د کرنسۍ بیان راوړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.68 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.44 روپۍ 50 پیسې. یو پاؤنډ په 1.33 روپۍ او په 1.45 روپۍ 50 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ 25 پیسې او په 28 روپۍ 50 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ 95 پیسې اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.60 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او 24، بنو کې 6 او 26 او په کوټه کې 0 او 20 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ همکارانو ته څه خبرونه وړاندې کړ. اولنی ریپورت ته به ورشو په دیګړی کې چې د شمالي وزیرستان څخه د پرون د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف شمالي وزیرستان ته ورغلی وو. ولته د قومي مشرانو سره هم کتلی او پوځیانو چلته میشته دي، پوځیانو سره هم ملاقاتونه کړي دي او له هغه څخه د قومي مشرانو ځینې غوښتنې هم درلودي چې په اړې عمر دراز وزیر دی. دا ریپورت دراوري
د فوز مطبوعاتي څنګه ISPR تر مخه جنرال راحیل شریف دورې پر مهال د پاک افغان تجارتي لارې غلام خان د خلاصولو اعلان وکړ او میران شاه کې یونس خان سپورتس کمپلیکس افتتاح تر څنګ د روانو ترکیاتي چارو جاج یې واخیستو. جنرال راحیل شریف ته اپریشن ضرب عذاب، د غلطه استحکام، د کډوالو واپسي او ترکیاتی کارونو په اړه بریفینګ ورکړل شو. ISPR تر مخه نوموړي متعلقه ادارو ته امر ورکړو چې د روان کال ختمې دو وړاندې د خپلې ژمنې سره سم کډوالو واپسي سرته ورسول شي. دورې پر مهال جنرال راحیل شریف د فوزي سرتیرو ستاینه وکړه او وی ویل چې فوز د توندرو پر ضد ژمن دی. نوموړي د حکومت او فوز سره د سیمې د خلکو ملاتړ هم ستاینه وکړه. چیف آف اتمانزای ملک نصر الله وزیر مشال تا وویل چې د فوز مشر نه د غلطه مشرانو یو شمیر غوښتنه وکړي.
اول میز مطالبه دا ده چې د افغانستان کې د میش خلک د خلک واپس زر نه زر ولاړی. دوما د ګلم خون یار دو د تجارت ته پوراغه او د افغانستان د خلک د پوراغه زر نظر داغه ایجاد خلاصا کوي. درمو بیا دا سو ته او چې د رازماک خلک ته د سپینم په تحصیل کې ده ته د شوی تحصیل خلک په ځای دا خلک یو مایده کړی وای مایده لوند په ته شوی دي. دغه خلک چې داس غو نسی چې داغه باندې تدا متاثر کوي چې په د کورم تنګي ډیم جوړیږي. دا ډیم باندې می د تراز نشته ځکه چې دا د وطن او د علاقې وابدي دو چې دا متاثر کیږي یا د نقصان شي. دغه خلک سره تاسو جرګو کې و دای تا چکی مراد یا مراد ور کوي او د میران ساو د میرلی مارکیټینا جوړوي. دا مارکیټینا بالکل می خوښه ته جوړی کوي خو چې حق دور ته ملاو شي.
دا یادونه دا چې جنرال راحل شریف دغه دوره په داسې حال کې وکړه چې داغه رخصتی ته په شمیر ورځې پاتې دي او د مشرانو په وینا نو موړی یقین ورکړ چې د وزیرستان د ترقۍ کارونه به مخ په وړاندې روان وي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو
د سولې پر لور.
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کر بدرنگ زکدا چې دا غمینه نشون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابو ته ته کینی ټول تخته فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو وسم د وادي سرسم تاسو ستونزې او سرکار خبرونه درول اندې کوو چې زموږ همکار مجید بابر تاسو ته وړاندې کوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د سواد د سیلانۍ سیمې ملم جبی ولس د دې له امله په احتجاج لاس پورې کړی چې د سو میاشتو تیرېدو باوجود د ملم جبی سړک وران ویجاړ پروت دی چې له وجې د ځایي ولس ستونزې زیاتې شوې دي. دغه احتجاج کوونکي زیاتوي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ژمنه کړې وه چې یاد سړک به زر تر زره جوړ کړي خو تر اوسه دغه ژمنه نه ده پوره شوې. همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
مخکې چې کوم زمونږ روډو نه هغه د دینه ډېر زیات بهتر وو. اوس زمونږ روډ دومره خراب شوی دی چې یو ځل یو کس راشي سیل لپاره ملم جبې ته نه هغه بیا چې دی نه واپس دلته نه راځي.
موږ ټول خلک د دې روډ د پار راوتي وو. دی د سیاست نه بالاتر چیرته زمونږ د روډ دی جوړ شي او موږ پرویز خټک ته عمران خان ته د افیل او د خواسته چیرته موږ ته د پوری طور د فنډ ریلیز کړی شو زمونږ په دې روډ کې کار شروع شي.
زمونږ د صوبای حکومت سره دا زمونږ فرض دي چې دا موږ جوړو. دا موږ په ډېر نیک نیت سره د دې د جوړولو بندوبست او د پیسو کړو. فنډ پکې اوس د ریلیز خبره خلک کوي چې دې فنډ نشته فنډ به ریلیز.
د مالم جبی ولس تیرونی د یاد سړک په نه جوړېدو د صوبایي حکومت پر ضد احتجاج کړی وو. دغه احتجاج کوونکو سره زموږ همکار نیاز احمد خان خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
مظاهره چان چې پکې د مقامی حکومتونو غړي هم شامل ول وینا دا چې یو کال وړاندې د بیا جوړېدو په نوم د منګلور نه تر مالم جبی پورې 40 کیلومتره سړک صوبایي حکومت وران کړی او تر دې دمه بیا جوړ نه شو چې له وجې دوی ته سخت مشکلات دي. په دغه مقام مظاهره کې شامل تنانو مشال ریډیو ته وویل.
زه د ملم یم سید ادم شاه نوم مې دی. مخکې چې کوم زمونږ روډو نه هغه د دینه ډېر زیات بهتر وو. اوس زمونږ روډ دومره خراب شوی دی چې یو ځل یو کس راشي سیل لپاره ملم جبې ته نه هغه بیا چې دی نه واپس دلته نه راځي. زمونږ حکومت یا د دې څوک ذمہ دار دی هغه ته زمونږ په دې احتجاج کړی دی چې یار تاسو راشي زمونږ روډ کم کړ د هغې نه نشر بهتر وو. هغه شان خو موږ لکه کنه ځکه چې موږ د ډېر غټ تکلیف ته سیل والا راشي خو یوازې راځي. موږ روزه نه راځو ګاډی چې بوزن سهار له خپل ګاډی باندې پیژني دونه به خټه دوړي پرتی چې هغه بیا سړی خپل ګاډی هم نه پیژني.
زمانو بخ بلند او ارق سره تعلق لرونکي موږ ټول خلک د دې روډ د فار راوتي او د سیاست نه بالاتر چې یاره زمونږ دا روډ دی جوړ شي او مونږ پرویز خټک ته عمران خان ته دا افیل او دا خواست چې یاره مونږ ته پوری طور دا فنډ ریلیز کړی شو زمونږ په دې روډ کار شروع شي.
د منګلور سره تعلق لرونکي د ضلع کونسل غړی سرور خان وای چې شپږ میاشتې وړاندې د صوبې وزیر اعلی ملم جبکی اولس سره لوس کړو چې دغه سړک باندې به زر تر زره کار شروع شي ولی بیا هم جوړ نشو.
مونږ له خدای پاک دې چې راکړل چې قدرتي روغ دي خو چونکه د روډ دلاسا ډېر مشکلات دی خلکو ته د برن چې مریض راولي او سید شریف اسپتال د وړي نه په لاره باندې ایکسپیر شوی د 50 نه 150 کرایه ورسېده. دغه مشکلات خلکو هم دي بل چې د خلکو باغات دي نو زمونږ موجوده حکومت ته خاص کر پرویز خټک ځای ته چې تا اعلان کړو چې په 15 ورځو کې بدن نه دننه دې ته پیسې ریلیز کړم.
مظاهره چانو ته وروسته د چارباغ مرستیال کمشنر کاشف خان ورغی او ورته باور ورکو چې دغه سړک بیا جوړېدو به کار شروع شي. د خبرې ایسی وروسته مشال ریډیو سره هم وکړي
د سرکاري فند ریلیز کولو یو خپل طریقې کاری نو هغه په یو ورځ کې دوه ورځو کې نه کیږي نه په یو هفته کې یو میاشت کې به ان شاء الله د دې سره سب پوزېټیو ریزلټ راوځي. کاغه روپۍ فند ریلیز کیږي او کاغه 50 کروڑ ریلیز کیږي. هغه د پاره د ټولو د پاره پروسس یو دی. هغه پروسس چې کمپلیټ شي نو هغه نه پس په دې باندې فردر فند ریلیز شي فند چې ریلیز شو نو کار به شروع شي.
ولی بلخوا د ملم جبې څخه منتخب ضلع کونسلر غړي شاعرستان وویل چې دوی سره بیا بیا داسې لوزونه کیږي.
10 تاریخ مورګوج که 10 تاریخ پورې زمونږ پر روډ باندې کار عملی شروع نه شو نو بیا به مطلب مونږ د دې ټول علاقې خلک باسو. او بلکې ما وختي په خپل سپیچ کې دا هم وی چې دا یوازې د ملم جبې خبره نه ده، ټول سواد خبره ده. د ملم جبې مطلب د سیاست زیره او نږدې زیره چې په سړی منګور نه روان شي 15-20 منټ کې ملم جبې ته رارسي نو دا زمونږ د ټول د سواد مسله ده. او انشاءالله به دې کې به زمونږ سره بھرپور د سواد خلکم راضی او ان شاء الله بدی کی لیڈیز کونسلر چیا بم زم سره بدی کی بھرپور راضی او شرکت بکټی.
د ملم جبې اولس وینا دا چې د خراب سړک لوجه کې یو اڑخته د سیمې په لکونو اولس د مشکلاتو سره مخ تي. نو بل خوا سیلانې سیمې ملم جبې ته سیلانان هم د خراب سړک لوجه نزي.
د ملم جبې د اولس د سړک د غستون زمې د یادې سیمې نه د صوبایي سملای غړي ډاکټر حیدر علي مخ ته کې خوده او په سر کې موتره و پختل چی. ډاکټر حیدر علي صاحب چې د ملم جبې د روډ صوبایي حکومت وران کړو او وزیر اعلی د دې ژمنم کړي وا چې د غلط روډ به جوړو خلا تر اوسه جوړ نه دی نو وجه څه ده چې جوړ نه دی او آیا تاسو پلان لرئ چې د روډ جوړ کړئ؟
یو خو جی بخنه واړم خو تاسو د خبرې سره زما اتفاق نشته. صوبایي حکومت روډ وران کړي نو صوبایي حکومت روډ جوړ کړ او جوړ ایه هغه لپاره لوکیشن هم شوی دی په بجټ کې پیسې منظوري شوي دي 60-70 کروڑ روپۍ دي. خو روډ وران کړی دی ٹھیکیدار کټنګ لپاره ځکه چې روډ سړی جوړی نو اول خامخا ورانېږي. هغه هغې کې کولاوالو لپاره یې کټای کړی ده خو د دې سره محکمه ده وایي د دې لپاره خپله محکمه ده. د محکمې او د ٹھیکیدار په منځ کې اختلاف دی. اختلاف په دې دی چې محکمه ده وایي چې مونږ د تا کټای ورغلوار ویلې وا چې تبه لږ کټای کیا به جوړی مخکې به بل پورشن بیا جوړی اور ٹوٹل کٹائی چیز 3 کروڑ روپو نہ زیادہ نہیں نو آغاز زما کو خیال چ بل بل 20 کروڑ دے کسور ہے محکمہ بت خبری نو ابھی کہ ابھی انکوائری کرے دا اگے پوجے تے کار والا دے خو مسئلہ دا وقت صوبائی حکومت نہ صوبائی حکومت کو فنڈ الوکیٹ کی او افتتاحوشی او ٹھیکیدار بڈ باندھے پلوور بڈ باندھے روڈ والی اور بیا کار تھی کم نگران محکمہ چیز سی این ڈبلیو دا ٹھیکیدار پرمنس کے پدے اختلاف تھے انکوائری پہ گروانا دا اور سی ایم صاحب پخپلم ملم جزے تو دلے اور دیر لوی پروجیکٹ تھے سنگ در باو روپو اگل پارا دا روڈ ہم دا اگل سادا ضروری دے صوبہ حکومت لیوانے خونے دے چلتا در باو روپو ہیلتھ ریزارٹ جوڑے دلتا اور روڈ اڑانے دے خو چونکہ پس ایسی بنیادوں باندے پدے کے با زنیم خبر کو دا محکمہ ٹھیکیدار پرمنس کے شوران دے سی ایم صاحب تے خبر دے انکوائری پہ گروانا دا صوبہ دادیا علاقے نمائندہ ما پکې بھرپور کوشش کوم چې زر تر زر په دې باندې دا کشاله فواره شي او کار کې شروع شي.
اوس ډاکټر صاحب لکه څنګه چې تاسو وایي چې دغه تاسو دغه علاقې نمائندم یي او دغه د صوبایي حکومت ذمہواري جوړیږي چې کم از کم دغه تنازع خو ختمه کی تاسو انکوایری خبره کوي تاسو اولس ته څه وایي چې دغه تنازع به څومره وخت کې ختمه شي؟ اوس ووري را رواني
سره چې دغه خپل څه تقاضي دي او څه ضابطي دي انکوایری چې جوړ شي انکوایری به خپل الته هغه انویسټیګیټ کوي چې ایشو سره کم ځنه خراب ده هغه نه بعد هغه خپل رپورټ پیش کوي او هغه نه بعد یو فیصله کیږي یا به د محکمې خلاف کیږي یا به د متعلقه ٹھیکیدار خلاف کیږي په میرټ باندې. مونږ ته پته نشته چې دا اوس دې کې څوک قصور دی. البته صوبایي حکومت پکې سیریس دی پکې انټرسټیډ دی زه پکې انټرسټیډ یم چې زر تر زر ځکه چې دا ټوله زمونږ علاقه ده زمونږ خلک دی د سیاسي وابستګۍ نه بالاتر په دې روډ باندې هر چا ته تکلیف دی خلکو ته تکلیف دی مونږ ته هم تکلیف دی په ما باندې څومره چې تاسو دا احتجاج در رسېدلې دینه زیات ما سره دې غم دی او احتجاج ما ته روزانه کیږي نو زه په دې کې لګیم صوبائی حکومت هم پکې لګیا دی.
ډاکټر صاحب، بس ستاسو څه خیال دی، څه نظر هم دی چې ولس ته تاسو یو زیری ورکئ چې دغه مسله به په دومره وخت په دومره نیټه کې ختم شي، ځکه ولس وایي واورې را روانې دي او بیا به د دې مشکلات نور هم ګران شي؟
نو داسې خو چې بالکل د ولس دغه چې دا خدشه هغه په ځای ده، او موسم چې خراب شي بیا پکې کار ډېر کم کېږي، نور هم خرابي. خو دا خو تاسو پته لري د ملکن دا روډ چې ټول ملکن ډیویژن دا په کلونو هم دغسې پیل کوا کې کټای شوی او روډ نه جوړېدو خلکو ته سو کاله تکلیف ہو رہا تھا. منگ دلتے کی اوور ہیڈ برج دے پہ دے اگر مانے تخبائے سرا نیشنل ہائی وے باندے ہوئے خبر چی منگ پیدا شیو پاگی کار روان دے اگر نیشنل دا فیڈرل گورنمنٹ دے تول ملکن تے تکلیف تے اگر نے جوری سمنگ دا مین روڈ چے نیچے سرے دے اگر زی پہ دے اوران دے زی پہ دے روڈون ہم دے بسی دی سر دے نیچے سرے دی. البتہ دا زمنگ دا صوبائی حکومت سرے دے دا زمنگ فرض دی چی دا منگ جوڑا ہو دا منگ پہ دیر نیت نیتے سرا دے دے جوڑا ہو لو بندوبست ہو دے پیسو کھڑا ہو دیکھیے منگا با ان شاء اللہ فنڈ پکی ریلیز خبر خلق پہ چی دیکھیے فنڈ نشتا فنڈ میں ریلیز چی فنڈ دے دا پارا نہیں چی اگر دے بے ضائع استعمال چی اور ضرور پدر پبل دے کیوں لگی اگر ان شاء اللہ زیر ادا چی زر تر زر با زر تر زر یو سورز کی دن دن دا مسئلہ من حل کو.
ڈاکٹر صاحب، په عمومي توګه باندې د منګوري سواد خلق وای چې دغل تک د روډونو حالت ډیر زیات خراب ته او صوبایي حکومت دې ته پام نه کوي، نو تاسو داسې کمې منسوبې د غولست او خای یا وای چې یره منګ په دې دې منسوبو
مون خو جی د منګوري د خار د بیوټیفیکیشن او اپګریډیشن او د روډونو لپاره خطیر رقم چې د صوبایي حکومت مخصوص کړی له متعلقه ایم پی ایس به زیات خبري خو زه خو جی دا مسله مونږ ته ملکن ډیویژن ته او سوات ته زیاته د دې مین روډ نه ده دا د این ایچ ایس سره چې د نیشنل هائی وے اتارټي چې د وفاق د لاندې راځي، نو مونږ هغې ته دا درخواست کوو. وزیر اعظم صاحب هم راغلی او د هغه مشیر هم په سوات کې اوسیږي د دغې علاقې دی، هغه په ذریعه ورته هم خلکو چېره مونږ لا د این ایچ ای روډ چې دی د چکدرې پورې خو مونږ جوړو اوس دا نوې سوات ایکسپریس وے او دا وینم مخکې دی واده کړی دا مخکې سی ټیک سره د لینکېدو اعلان هم کړی دی، نو په کار چې فوري طور په دغه روډ باندې کار شروع شي نو دا نور ټولې مسلې به ورسره هوارې شي. خو چې څو پورې د سوات د مین روډ این ایچ ای سره چې تعلق لري دا نه جوړ شوی، نو سوات کې ټوریزم او نور څومره اقتصادي سرګرمي چې ده هغه زوال پذیري.
ډاکټر صاحب، تاسو خبره وکړه چې یاره دغه ملام جبې د روډ نه اخوا ته تاسو د عربونو روپو د منصوبو اعلان کړی دی، هغه منصوبې څه دي چې تاسو اعلان کړی دی او د دې روډ د وجې نه غم لگیا دلیت کی؟
سیاحت منصوبی دی یو هغه کې ازور چیر لفټ او سکینګ ریزورت په حوالہ باندې اگر لفټ چیر اگر وران کرشه او دلته د آسترین گورنمنت په تاون سره یو ډیر ښه هوټل جوړ شو 5 سٹار هغه په دغه تیر کرایسس کې بالکل برباد کرشه، نو یو خو هغه هوټل چیر یو 5 سٹار هوټل صوبای حکومت منصوبه دا کار پر روان نه پته دی سره یو 3 سٹار هوټل دی او یو سکینګ ریزورت بهاني دی دغه چیر لفټ چیر هغه جوړ کرشه دی او ستای شوی دا وزیر اعلی صاحب او عمران خان صاحب تلی وږي ستا کړی دا څه نوې وړي وړي منصوبي دي د سیاحت په والا.
ډاکټر صاحب، یو عمومي خیال دا دی د خیبر پختونخوا د ولسم او په خاصه توګه د ملکن ډویژن د خلکو چې صوبایي حکومت نه ټول بجټونه لیپس کیږي د پرمختیايي کارونو او په وخت نه لګي، په دې اړه تاسو وایي؟
دا صوبایي حکومت خو په ډېر لږ وخت کې لګیا لري خپل کارونه کوي، خو هغه نه علاوه دا اوريدي کال نیم کې قانون سازي باندې زیات توجه چې دا کرپشن لار ونیوی شي او دا فنڈ چې دي دا په پبلک انټرسټ کې ولګي او دا کم کار لپاره چې دی چلته پورو پورو ولګي معیاري کار وشي، نو هغه کال نیم کدا لګ غږ شوی. خو هغه لپاره دا سافټویر چې دی قانون سازی باندې یا پکړ دکړ یا چې کوم حساب کتاب و چې کار صحیح روان شي، مونږ ای ټینډرینګ باندې کار وکړو، مونږ په کنسلټنټس باندې کار وکړو چې کنسلټنټس باندې راځي هغه به ګوري بیا په ټینډرینګ کې مسلې وي اگر لپاره دې ای ټینډرینګ په نظام کار وکړو اگر ټول سيزونه دا وخت لګیا دي کار کوي. البته زمونږ د بیوروکراسي نه سیول بیوروکراسي نه دا تمه ده چې هغه ځکه چې فایلونه په گردش کې ابزرویشنز کې لګي بار بار په یو پروجیکټ په یو سکیم نو هغه کې لږ ټایم ځای کی ان شاء الله موږ یقین دی چې ان شاء الله په دې کال نیم کې دا اوس په خور کې چې کوم او دا فلای اوور بریج په سلو میاشتې کې
جی
ریکارڈ وقت جو شو ہے یا سیمونگا دا ایکسپریس وے اور کڑے دا دی کمپلیشن دسمبر 2017 کے دیر لوے منصوبہ دا تو انشاءاللہ من پدی کال اخیر اخیر تبا 2017 اخیر اخیر تبا سمونگا سمر منصوبی چیری هغه خلک ویني په خپل او محسوس کوي چې هغه فائدہ ورته ورسېږي.
چې څنګه تاسو ویل چې د سوات کې منسوبې دي او د سیاحت تاسو ډېرې غټې منسوبې اعلان کړې دي. سوات او ملکنډ ډیویژن په تیرو وختونو کې د ترهګرۍ د وجې نه ډېر زیات په نښه شو، ډېر زیات وځپل شو، ولس ډېر وځپل شو. د مدین نه تر کالام پورې د غروډ او بیا د ملم جبې دا روډ هغه ځینه چې د سیاحت لپاره مشهور دي او خلک ورته راځي، هغه هم داسې پراته دي. د ملکنډ دا روډ هم تاسو یاد کړ، ولې دا ټولې منسوبې تاسو په هغه وخت کې چیرې کم تاسو د دې نیټه ورکړې ده نه مکملېږي؟
نو هغه خو د دې خو اوس موږ نیټه نه ده اعلان کړې ده. نیټه سره چې کوم روډ تعلق لري د سوات نه روډ خو د نیټه سره لګي نه تاسو کول غواړي. د وفاقي حکومت چې کوم نمائندگان دي دا په سوات کې زموږ ایم این ایس پکې هم دي او مشیران وغیرہ هم پکې دي، حکومتي ارکان. البته د سوات دپاره اول له کلام اتارټي خبره کېده، کلام کې د روډونو لویه مسله ده. کلام زموږ ډېر لوی سیاحتي مرکز دی، خو هغه د کلام په ځای د ټول سوات یو اتارټي موږ جوړو. څنګه چې دلته پېښور ډیولپمنټ اتارټي ده، تاسو سوات ډیولپمنټ اتارټي په څو ورځو کې اعلان شي، لانچ به شي، خپل کار شروع کړي. نو هغه یو مربوط سیاحت پرمختګ دپاره راګي سره منسوبې دي، پاګې به کار کوي. او څنګه چې ما عرض وکړو چې د 2017 اخیر زموږ ټارګیټ ته چې راګي پور به خلک فرق محسوس کړي د انفراستراکچر په حوالہ، کاغذ روډونه دي، سکولونه دي، هر څه زموږ چې څومره پینډینګ منسوبې دي. زموږ دا کوشش ده چې 2017 اخیر ته دا کال زموږ لپاره یو ډېر لوی چیلنج دی. موږ په جنګي بنیادونو باندې به انشاءالله کوشش کوو
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستاسو هم ستونزې وینو زموږ تر غوږی ضرور راورسوي. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 43 21. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو.
د قدرت نه دل غیشم، د قدرت نه دل غیشم لو یا خدا
ہر طرف سے جان جانی دا تنہائی
د مشال ریډیو ریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. د نغمه بغه کې مسندره اوریدئ د هغه څخه مخکې تاسو ستونزې سرکار خبرونه اوریدله او لکه تاسو سره موږ وعده کړی دی یو بل خبرونه د کرخي په غاړه هم تاسو ته وړاندې کوو. په دې غړې کې خو هغه د خبرونو د لنډیز نه وروسته او د خبرونو لنډیز تاسو نجیب امیر وایي.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف امر کړی چې له شمالي وزیرستان به کور کړل شوی خلک ته د روان کال تر پای خپل سیمو ته ستانه کړل شي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر په وینا جنرال راحیل شریف ته سرګندونې پرون شمالي وزیرستان کې کړې دي. د بلوچستان حکومت وایي په دې صوبه کې د اسلامي دولت وسله والا ډله یا داعش هیڅ شتون نه لري. دا خبره د یادې صوبې د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي پرون وخته مشال رادیو ته وکړه. خو په کوټه کې د پولیسو په مرکز په خوزدار ضلع کې د شاه نورانی پر مزار د وروستیو خونړۍ بریدونو پړه داعش منلې وه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بهرنۍ اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز وایي د په هند کې په کیدونکو آسیا زړه کانفرنس کې برخه اخلي. سرتاج عزیز د سرګندونې پرون په اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړي. سرتاج عزیز وړاندې وویل چې دوی د افغانستان په اړه د آسیا زړه نومي کانفرنس کې ځکه ګډون کوي چې افغانستان یې لومړی توپ دی. د افغانستان د هلمند ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان کمانډو ځواکونو په ګرشک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له یوه زندانه 2 تنه خوشې کړي دي. د شام ولسمشر بشار الاسد وایي هغه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د شام په حواله د امریکایي تګلارې بدلون ته انتظار باسي. د امریکا د استازو جرګې په یو خوله پر ایران د یوې لسیزې پخوانیو بندیزونو نوي کول او د شام د ولسمشر بشار الاسد د پلویانو پر ضد د نوو بندیزونو منظوري ورکړې ده. 419 غړو د دې قانون په حق کې او یوازې یو غړي په مخالفت کې رایه ورکړه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی نجیب امیر تاسو د خبرونو لنډیز وایي. اوس به تاسو کرخي په غاړه خبرونه وړاندې کو چې زموږ همکار شاهین بونری تاسو ته جوړي.
د کرخي په غاړه
د کرشي پر غاړه
سلام شه اوردونکو شاین بنیرې ما او د کرخه پغاړه کې تاسو هرکلی کوم. نن موضوع د زمنګ په خیبر پښتونخوا کې د کلتوري احیا د پاره یعنی کلچرل ریوایول د پاره ځنې پروجیکټس دي ځنې پروژې دي هغه شروع شوې دي. دا ډېر مهمه خبره ده ځکه چې کلتور د یو قام د ژوند جواک طریقې دي دا غي د خ او بد تصور دي. پښتانه په دغه سیمه کې د جګړې او بېقرارۍ له کبله کې یو خوا د دې اقتصادي تاوانونه شوي دي مالي او ځاني تاوانونه شوي دي ورسره ورسره د دې کلتور ته د دې اقدارو ته هم ډېر لوی زیان رسېدلی دی. نو په دغه موضوع به خبرې کوو. ما سره به د خیبر پښتونخوا د کلچر ډپارټمنټ یعنې کلتور د څانګې څېړنکار او دغلته د کلتوري احیا لپاره د یو پروجیکټ مشر اکبر هوتی برخه اخلي. هوتی صاحب تاسو ستړي مشوي ډیر مننه جی. او ما سره به محمد دروم صاحب راځي. محمد دروم خپل هم څېړنکار دی او د کلچرل ریوایول لپاره په خیبر پښتونخوا کې یو پروجیکټ چلولې دی. د مخکې نه دغه سره به دغه په تجربو خبره کوو. محمد دروم تاسو ته هم ستړي مشوي. ډیر مننه شاهین صاحب. ډیر مننه. ما سره به وروستو پروفیسر نورالامین یوسفزی صاحب راځي. هغه لیکوال دی پوهان دی د کلتور په موضوع دغه سره به هم خبرې کوو. خو لومبې پیل به وکړو د هوتی صاحب نه. اکبر هوتی صاحب لومبې خو راته که تاسو لږ ووایئ چې خیبر پښتونخوا کلچر ډپارټمنټ کومې پروژې شروع کړي دي د کلچرل ریوایول دپاره یا د کلچرل پرزرویشن دپاره نو هغه کمی کمی پروژې دي او ستاسو کار اوس په کم سټیج کې په کم ځای باندې روان دی؟
تر څو مرحبا هدا پورې کې د محکمې ثقافت یا ډایرکټر اف کلچر خبره ده. نو د ډایرکټر اف کلچر د پرزنټیشن پر لږ نه پس چې دې نو د یو پروجیکټ یا د خیبر پښتونخوا چې کم کلچر دی د هغه د بیا راجوندي کولو یا د هغه د پروموشن یا د هغه د پرمختګ او د هغه د ساتلو چې کم پروژې یا پروجیکټ شروع کړي په هغه کې ټول نه مهم پروجیکټ چې نو هغه ته موږ اسسټنټ ډایرکټر اف کلچر وایي چې دا محل دا شپږ څانګې لري چې ډېرې مهمې څانګې دي. هغې کې چې کومې څانګې دي نو زه به خپل اورېدونکو سره هغه شریکې کړم چې کومې دي. هغې کې لومړۍ څانګه چې ده نو هغه ته مونږ ریسرچ اینډ ډاکومنټیشن وایو، یعنی سیلنکاري او بیا د هغې کاغذات جوړول. دا به داسې وي چې دا د خیبر پښتونخوا چې څومره مادي او غیر مادي کلتور دی یا فوکلور دی، هغه به د هغې به مونږ یو کلچر میپنګ کوو، یعنی هغه خلک آرټیسنس دي که هغه شاعران دي که هغه هر څوک هر هغه وګړي چې د هغه تعلق نیغ پنیغا یا شا په شا د کلتور سره دي د هغوی په حواله به مونږ څېړنه کوو او د هغې به پوره ډاکومنټیشن کوو. زمونږ بل چې کوم یونټ دی نو هغې ته مونږ کراف انډیویجوال آرټ یونټ وایو، چې هغه څومره زمونږ آرټیسنس دي یا زمونږ هنرمند دي هغه اقدار دي یا هغه څیزونه دي چې هغه نوې انوویشن غواړي یا هغه نیو برینډ غواړي، نو زمونږ دا ویژوال اینډ کرافټ چې کوم یونټ دی نو هغې په دغه باندې کار کوي. دې سره مونږ بیا بل یونټ دی هغې ته مونږ کریټیو اکانومي وایو. کریټیو اکانومي هغه یونټ دی چې هغه بیا بزنس پلان تیاری چې کوم کلچر انډسټری دپاره مونږ کار کوو د کلتوري صنعت دپاره کوم کار کوو د هغې بزنس پلان په تیاری چې بیا به د دې به بزنس څنګه وي. دې سره سره بیا مونږ سره بل یونټ چې دی نو هغه لینګویجز اینډ لټریچر دی چې د هغې ته د ادبیاتو د ژبو ادبیاتو څانګه وي چې د هغې نمائندګي په نمائندګۍ زه یم. د هغه یونټ ما سره دی د دې یونټ کار دا دی چې د خیبر پښتونخوا څومره ژبې دي د هغې ساتنه د هغې پرمختګ کول، خصوصي هغه ژبې چې هغه د یونیسکو د چارټر مطابق چې ایډنټیفای کړي دي او هغه د تنزلې سره مخ دي هغه بیا راوچتول. بیا دې پسې مونږ سره بل یونټ دی نو هغې ته مونږ نیو میډیا وایو. نیو میډیا به دا یو آرکایل به جوړوي، دا به ډیجیټایز کوي چې څومره مونږ سره زمونږ د پښتو ژبې یا زمونږ د نورو ژبو آڈیوز او ویڈیوز ریکارڈ مونږ ڈیجیٹائز کوو او نوې نوې دغه به هم ډاکومنټري به هم مونږ خیبر پښتونخوا د کلچر په حواله باندې جوړو او هغه به خلکو ته ښیو. دې سره بیا مونږ تر اخري چې کوم ډیرکټ دی هغه ویب ډیولپمنټ دی چې هغه به یو ویبپاڼه به ساتي او دغه ویبپاڼه چې نن دغې ټولې یونټ چې دا څومره څانګې د دې کار کوي دا به مونږ دنیا ته ښیو او په دې ذریعه باندې مونږ د خپل خیبر پښتونخوا د کلتور وده کوو او د هغې ساتنه به کوو.
زبردست زبردست، دا ډیر کمپریهنسیو ډیر جامع پروګرام دی. خدای دې وکړي تاسو پکې بریالي شئ. د دې په بیلابیلو څنګه نور هم خبرې کوو. محمد روم صاحب، د دې نه وړاندې په خیبر پښتونخوا کې د کلتوري احیا د پاره او د غلطه د ادبي او کلتوري هلو ځلو د ژوندي کولو د پاره پروجیکټ چلولی دی، نو د سره به د تجربو په اړه باندې وورو. محمد روم، لږ خپل پروجیکټ باره کې راته ووایه. د دې نوم سو دا د کله نه تر کله پورې دا پروجیکټ روانو او اوسه پورې څه لاسته راوړنې دي، یعنی څه اچیومنټس دي ستاسو؟
شاهین رو مونږ خو خیر تاسو ته پروجیکټ وی مونږ د پروجیکټ داسې حصہ نه ګڼو ځان، ځکه چې د کوم وخت نه زه د سواد سره تعلق ساتم تاسو ته پته ده. او په سواد کې چې دا قصې رالی نو د هغه وخت نه مونږه شروع کړی دا چې رکه هر څه جوړي خو چې دا کلتوري او د سماجی کم زګونه چې دي سپیسل چې دي دا مونږ برقرار وساتو او د خلکو د یو بل سره د جوړښت کما حواله چې دا کلتور هغه د ژوندۍ وساتلی شي. په دغې حوالو باندې دا خبرې داسې روانې وي نو په پېښور کې تاسو ته پته وه چې دا یو نشتر حل په پورا صوبه کې او هغه ایم ایم ای گورنمنت چې هغه بین کړی و نو دا مونږه په 2010 کې د دې پرانسته بیا وکړه. نو هغه زمونږ یوازې خپل کوشش هم نه و ځکه چې زمونږ سره صوبایي حکومت ډېره زیاته مرسته وکړه. تنن هغه ډېر د کتو منظرو هغه وخت چې زمونږ ټول د سندرغاړو د گلوکارانو او د هنرمندانو په سترګو اوښکې رالی چې اته لس کاله پس مونږ بیا په نشتر حال کې ودرېدو او زمونږ دا کلتوري اړخ بیا راژوندی کېږي.
نور لمین یوسفزی صاحب را سره دی. یوسفزی صاحب تاسو ستړي مشي ویم په خیر؟ کډومبی مونږ دل را شو چې مونږ دا کلچر کوو چې دا کلچر دې څه شی او بیا د پښتنو کلچر څه شی دی؟
ثقافت او تهذیب او کلچر او کلچر په مختلفو معنیو کې استعمالیږي چې ډېر لغوي دغه ته لاړ نه شو نو دا به ووایو چې د یو قام د ژوند ځواک د هغوی دود دستور چې په یو خاص جغرافیه کې اوسي او د هغوی چې خپل کوم فرهنګ وي د ژوند ځواک طریقې وي دودونه یې دستورونه یې رسمونه یې رواجونه یې ژبه یې او د هغوی چې کوم مقدسات وي د هغوی چې کوم قدرونه وي نو دا ټول چې کله مونږ یو ځای کړو نو د دې دوه برخې د دې دوه پلچې یو هغه وي چې هغه د باطنی کلتور وي د روح کې د قدرونو په شکل کې ناست وي او
یو هغه وي چې د دې خارجي صورت یا پرچ وي که پښتانه چې دي من حیث القوم دی زمیندار دي کروندګر دي بیا د دې ارټونه د دې اوجرے د دې چې کوم بیرونی کلچر چې کوم ادارې د جوړ کړی دي د کلچر نو بیا د پښتون کام چې د نور دنیا نه کومه د دې انفرادیت وایي نو هغه دار چې د دې د ژبه چې کوم ده نو دار د کلچر هم دی یعنی پښتونولي هم پښتونولي پښتو او پښتون درې واړه د پښ نه راوتی دي او دا د دې د ژوند چې کوم دی د تیرولو قانون هم دی او دا د دې د دې د خپل ادارې دی لکه اجرا جماعت یا د دې چرګا بیا د دې کوم نه نو د ارټ او بیا هغه سره تړلې خبرې بیا د دې ګدر چې هم لکار غي هم لکار دا د ژوند جوړ چې دای کوم طریقې دی بیا د دې آرت د دې د چکم د دې زیبا هنرونه دي د دې تر دې فولکلور د جګې سره بیا چې کوم دی دا د ټولو کې په دغه فولکلور کې د دې توهمات او د دې تورې ټوټکې د دې رویې د دې ناسې پاسې دا چې کوم زمونږ باطنی کلتور دی نو هغه زمونږ قدرونه دي لکه مثلا جرګه کول مثلا ملمستیا چې دی نو په اجره کې هغه مادي شي او په تصور کې چې کوم دی د ملمستیا کنسپټ ملا زمونږ قدر دی دغه شان نواتې چې په عمل کې راشي لکه اپالو چې د دنیا وي نو دا بیا مادي شي او د نواتې په شکل کې د پښتونولۍ نیچا چې دی نو هغه زمونږ قدر دی داسې زمونږ نور قدرونه دي لکه زنانو ته درانه کتل په لاس نه چتول دغه شان دي وسو خلکو سرپرستی کول لکه خپل وطن کې د کسب سره تړلو خلکو سرپرستی کول لای په سر لاس کې خودل دغه شان د څنګه چې خلک وایي کنه چې پټ او خېګړه او تورا ننګ وفا دا ټول څه زمونږ د دغه څو د دې مادي اړخ ته مادي اړخ چې نو دا وخت سره سره بدلیږي ډیر زر زر چې کوم د کلچر یا د کلچر چې کوم باطنی یا روحاني اړخ وي نو هغه تر ډیره مودې پورې د خلکو په روحونو کې وي او د هغې د وجې نه چې دی نو ډېر قدرونه تر ډېره حده پورې ژوندي وي د پښتون کلچر خبره چې مونږ کوو نو د پښتنو پښتونولي چې دی نو دا یو داسې ټکی دی چې دا د پښتون کلچر دپاره یو جامع
ټکی
دی دستورونه رواجونه هر څه دي
کراوه نورې خبرې هم کوو خو ما سره د قمروجان او فضل ربی په आवाज باندې سندره ده د اوتی سیبوي چې موږ د دې ډیجیټایزیشن کو دا محفوظو ده یو ډېر لوی کار دی
نو اوتی سیب ډېر کار شروع
کړو نو د دې سره به نورم خبرې کوو دونکو به مالو خود قمروجان او فضل ربی आवाज باندې دا زړې ټپی دي زمون کدور نو لخوان به دی والو بیا راځو به نورې خبرې کوو مال د سترګو تاوان راکا چې تب نوې ما بلارې تکاتنه ډېرې خسته ټپې تاسو ورې دي او دې سب دا قسمه ټپې دا قسمه سندرې دا لوبي زمونږ په دې کلو باندو کې د مشرانو سره د نیاګانو سره د خويندو میندو سره محفوظ دي او د دې ډاکومنټیشن تر څه حد خوشوي دي خو پکار دي نور کار په دې پکار دي
هم په دې باندې زمونږ بنیادی کار هم دا دی چې مونږ دا زمونږ سره کم ریکارډ پروت دی، دا مونږ سره چې کم غلنده تاریخ پروت دی، هم دا تاریخ چې دی نو دا د خوندي کولو دپاره مونږ خو یو کلچر میپنګ کوو، مونږ یو پروپرما چې دی نو هغه باندې کار شروع دی چې هغه به مونږ د پښتونخوا ګوټ ګوټ ته رسوو، او هغه یو ډېر ټیکنیکل پروپرما دی چې په هغې کې به هر قسمه خلک هر قسمه، یعنی مثال په طور کې مونږ د ادب په حواله باندې هغه پروپرما ډکوو، نو هغه هم نه تر څومره ادب پورې چې تاسو د داسې قسمه سندرو خبر وکړه چې هغه په ودونو خادو کې به ویل کېدې، یا زمونږ داسې سندرغاړي چې هغې به شو یا په مجلسونو کې وې، د هغې دپاره زمونږ چې کوم نیو میډیا یونټ دی نو هغوی په دې لړ کې یو ډېر ښه پروګرام لري چې هغې به داسې قسمه سندرې داسې قسمه ټپې چاربې دي باغی کې مونږ نیمه کې بدتې باکې مونږ ورله یو لیست جوړ کړی دی چې د هغې دپاره به هغې ګرځي، بلکې سان دې په هغې کې شاملې دي، په هغې کې هغه د کورني رواجونو په حواله باندې چې کوم ریکارډس پراته دي هغې پسې به ګرځي، او دا به راټولېږي، او د دې نه مونږ یو ډیجیټل لیبرري یا یو باقاعده یو ارکایو شکل به اختیاروي چې دا مونږ ځان سره محفوظ ساتو د روانو نسلونو لپاره. نو داسې بالکل د ډایرکټریټ آف کلچر. او دویم یو خبره لږه غوته خپلو اوریدونکو ته زیاته کوم چې دا د ملک په تاریخ کې خیبر پښتونخوا کې خو ملي ځل باندې لکه داسې یو قدم د کلچر په حواله باندې ته نورو شبو کې نشته، صرف په خیبر پښتونخوا کې دا یونټ او دا څانګې دي چې دې کار لا دوام ورکوي.
اوریدونکي را سره دی، اوریدونکي خپل نوم والا او خپل خبره وکړه.
شندر توته او ګرم مت السلام علیکم محبوب علی.
ها محبوب علی وایرات
ملی جڑوالی اس ملی نہ جڑی گی بدارے شہید بنیر صاحب
کلچر بزی ہو دا محمد روم را سر روم سب بدل راغری دی نوی دور سره دا نوی ډیجیټل دور چې دی انفارمیشن ټیکنالوژي دور چې کم دی دی موږ ته چیلنجونه او ننګونې مخې ته راوړي دي زمونږ کلتور ته، نو هغه کمی دی او موږ د کومو چیلنجونو سره مخ یو چې موږ د خپل پښتونولۍ برقرار وساتو او د نوی دور غوښتنې مو منو.
چیلنج دا سوال چې دا ډېر سیاسي سوال هم دی بلکې بنیادی سیاسي سوال دی.
ها
موږ مشرانو نه دا ورې دي چې غنی خان با یو خبره کوله هغه د خپل کې یا موږ په کتاب کې خوندي دي خدا چې ورې دي چې غنی خان با دا خبره کوله چې د پښتنو تاریخ چې کړه تاسو ګورئ نه پاهې کې بنیادی خبره چې دا هغه د شون نظریه ده د تھیوري اف ریپچر.
ریپچر او
نو زمونږ دا د پرون همیشه د پارا له قسم رجب پښتنو تاریخ سره ګوري نو د پرون خبره چې دا د نن سره نه ده تړلې شوی، دا چې حالات او دا چې پیسې جوړې شوې دي چې د پښتون نه خپل ماضي خپل تاریخ خپل سماجي ژوند په هغه شکل کې نه دی پاتې شوی. دا موږ په خپل ریجن باندې ګورو نو د بوت داړي لوی سره سي د دې لوی سره سي خو لکه دا موږ اون کو نه دا ګړو نه چې دا زمونږ دي چې دا د شلون دا نظر دومره د شلون دا خبره دومره ډیره ده چې هغه موږ هغه سره نه شو تړلې. نو خبره دا ده چې زمونږ سیاسی حوالہ بات ہوشی روز
او هغه مونږ وپیژنو نو په کار دره چې دې طرف ته مونږ خپل ټول توجه راوګرځو.
مردان نجی ما سره یو ملګری د ټلیفون په کرخه دی. ملګری د سکایپ د لارې خپل نوم والا خپل خبر
فواد علی ما تغبیر جی
جی فواد
اکبر صاحب نه پوښتنه لارم چې آیا زمونږ پښتو ترڅنګ سونه پاتې شول آیا کله ټپی او د چاربیت په حواله باندې ژوندۍ ده نو سونه ژوندۍ ده او دویمه خبره ده چې آیا د میډیا باندې زمونږ نوی نوجوانان چې دي نو هغه ترڅنګ د پښتو د ژبې نه کلتور نه نه دي خبر نو آیا زمونږ دلته یو د پښتو چینل د سی دغه شنو هغه سره به د زمونږ د پښتون معاشره چې نه هغه به ډیره
سیاسی مکالموں پر سیاسی مذاکروں باندھے نو چھ ترسو پوری سیاسی شعور نہیں ہم پدا کے لڑکے ہم دے سیاسی شعور بلان میں لکا نہ ٹول ریاست جوڑ دی نظام جوڑ دے اور انسان جوڑ دے بیا زمونږ ته کلچر ډایریکټریټ کې اوس چې دا کوم یونټس کار کوي دا کومې څانګې کار کوي دا یو سیستم مونږ جوړو دغه سیستم جوړ شي دا ډیولپ شي په دې دا چې کوم خبر کوم په دې کې د مردان د ملګري د سوال کوم هم دی چې دا سیستم جوړ شي دا مونږ چې کوم په کوم سیستم لګیا یو چې په دې کې په خصوصي توګه چې د ژبو د ادبیاتو کوم څانګه را چې مونږ د ژبو د پرمختګ د پاره کار کوو هغې لپاره مونږ یو سیستم جوړ کړو او بیا د هغې لیکریچر مونږ محفوظ وساتو نو چې لیکریچر محفوظ وساتلی شو او د هغې پرمختګ وشو نو بنیادي طور باندې دا د ژبو کار شو خلک به مایل شي. مثال په توګه زمونږ چې کوم کلاسیک لیکریچر دی هم مونږ محفوظ کړو زمونږ چې کوم جدید لیکریچر دی هم مونږ محفوظ کړو بیا چې زمونږ کوم فوکلوري ادب دی هغه به مونږ محفوظ کړو د هغې ډاکومنټیشن به مونږ وکړو.
دې کې ما سره د سویټزرلینډ نه یو ملګری دی هغه ټلیفون کړی دی دغه خبر خبر وو او د پاروپا کې د پښتون دینو چې دیسه نظر لري زم ملګری خپل نوم ولا خپل خبر او
السلام علیکم مومن صاحب مانو امیر خان د جنیو نه خبرې کوم.
جی امیر خان
مومن صاحب دا څه داسې زوخه په خپل د دریز به ښه خپل مکمل پیغام پښتو مرانی ژبه د فارسی او اردو
خجی
بیا دا د اردو کې زیات ډرامو ته چې ګوري لا زیات موږ مرګلی لرو کوزه پښتون خو خلک دا لا لیکوالان دي لا دغه خلک چې دي زیات مکمل ملا خپل پښتو نه استعمالوي اردو کې استعمالوي بارو پښتنو کې کا فکر وکړو هغه فارسی کې استعمالوي د لیکوالانو نه ما دا فکر د چې دوی به دا خلک سترګې خلارې ترې ولې چې دوی وایي چې موږ دا خپل رسم رواج ساتو په دغه کې چې دوی په خپل انګلیسي استعمالوي اردو کې استعمالوي لکه په دغه پاکستانی ډرامو کې زه درته کوم چې بابي چيني کې چې دوی د پښتو کې نمونه موږ لرو پښتو یو مکمل زبده
نو لمن صاحب دې ملګري زین کې ډېر بنیادی پښتنې دي دا جواب ته وایي
د دې خبرو زدا درې شي دي
جی
یو د کلتور خبره ده یو د ژبې خبره ده چې موږ څنګه شتکیږي او څنګه دا ډوره غریجه به اوري په خپل خوره باندې ډوره دی ارزه ده او بل دا چې د کلتور خبره ده نو د موږ چې د کلچر یا د کلتور خبره کوو نو دا ځین چې خودن پکار دي چې موږ دې وخت کې د دې یو سیاسي ارخ کې او یو تاریخي
جی
دی تاریخی ارخ چکم دے دا تہذیبی بحران
جی
آغا تاریخی ارخ چکے نو آغا دی ارتقا چکم پڑاو تا منگرہ رسیدنی ہو نو زمان نظر دارے چھے منگا دی ارتقا پا مارو کلارو نہیں تدی بلکہ منگا پا توپو نو باندے پا جمپن پوزیشن کی یو کوٹے تخطر دیے ان کام چکے نو من حیث القوم دی درے وارو پورونا ندے تیر شوئے نو دی خپلی جغرافی سرا او نو دی خپلی جب سرا او نن چې د نړیوال کلی څه شوی دی نو دا اکسیډنټلی یا حادثاتي توګه باندې شوی دی لکه د بونیر یا د سوات یا د دغه غرونو اوسیدونکي چې کوم دی نو هغه نن هم په هغه خپل روایتي نریټیو کې اوسي خو ناڅاپه هغه انفارمیشن ټیکنالوژي په ذریعه باندې یا په بله ذریعه باندې هغه د یورپ انسان جوړ شوی دی او د نورو ترقی یافته قانونو په داسې حال کې چې کوم دی نو بیا د د دا کتا سو ګورې نه د فولکلور کې چې کوم د کوم ژوند دی یعنی ما بل ورځ خپل تنه ته لبا کوم دا وی چې مې موږ چاته دا وو چې سربان دې ما تر ورته نو ما چې سربان دې پاتې نشو یو یو جخ پاتې نشو هرک پاتې نشو نو زما طالب علم بد دی مثال په مفهوم سم دی
یا د کلچر ڈپارٹمنٹ ہوتا کا سلسلہ کی ادا رول جڑی گی چکم سیزونا پریزرو داغے پتہ لگی چکم کم پروپیگیشن پکار دے دا کم پریزرویشن پکار دے دا کم پروموشن پکار دے دا پروموشن لو دیارا شو چلا کم کم پر لگے روا دا ورک اور بغاڑ یا ننم زمین پکار دی اگے کم اداری دی او اگے کے آرٹ پر کم شکل کرے خو یو دا دی دار چلا کمنا دی وقت کی دتیر سلیخ تو کارنا دیو تے دی دی بحران سرا بہر حال مخیو جو یہ مرتبہ دی سیاسی دے سیاسی اخبار چې زمونږه د پارخان کو یو بل نریټیو جوړ کړی دا پای کې زمونږه چې کوم انډیجنس کلچر نریټیو دا یا زمونږه کلچری بیانیه دا اغاری پلیس کول غواړي د خپل خوخي په مذهبي اپروچ باندې چې هغه دین نه وي هغه نریټیو چې دا نو دا وی هغه داسې کول غواړي هغه چې زمونږه د کلچر دا ونه چې دا چې د دې جړې دی اجرا جمعه جرګا نواتی مرکا دا دی تنا زمون کو ہنتونو ندی اور دی سانگی زمون شکلو ندی اگر زمون لگا تور زمون حد کئی انو دا دیو بند دی چی منگا دل تک یو کو دلول قوتونو جنگ راگا لگے یا اگر دل تک پل خلط پیدا کردے اور پدا سے حالات چی منگا چی کل دے نو کم کوٹی تا چی من خطنی زمون دخکو دلا نور بند دے انو چی کرا دے کامونو دا لوب شوری چی یو پلا غی آمیری نی پیدایش ستوائی اگر دا غی پلاسو کی نی یعنی کم ترقی کی شیوی لکه د انسان په توګه باندې موبایل مانه ده جوړ کړي دا غي ته د ساتي تور سره راځي نو چې کله زما بچي چې هغه استعمالوي نو دا غي میچ یوز بږي دا چې زما بچي چې لري ان هغه په خپل غزا ته نه راځي زما جب حسن په دنیا کې د پیزو زو رجبو کې دا غي یو کم سلیختم نمبر دی دا غي کې بنا اداري دی ټلویزیون ندی ریډوان دی دا خپل ځای او دا الفابت خپل لري دا خپل جغرافي هم لري او محدوده او دا چې کوم دی نو یو کام دی مضبوط دا یو بخاری چې باندې خود دې باوجود هم چې دې په یوهشتمه سبه کې انا سروای کوي چې دا چې با دې سره ډوډۍ او تړلې شي
محمد روم قامی مکالمه نېشنل ډایلاګ دو درې مهم ټکي سې دي چې هغه پکار دي چې مونږ یو نېشنل ډایلاګ وکړو مونږ یو مکالمه تراس
اولنې خبره دا ده چې زمونږ د اکایانی هغه بلا بیلې دي دا اکایانه دا مکالمه شروع کول پکار دي چې یو بل سره به تړون څنګه دی یو بل سره به اقتصاد څنګه شاملېږي
جی
زدا ویما چې کله د کلتور د اقتصاد سره نه تړل شي مونږ ټول په دې خبره متفق یو نو د دینه بغیر نه دا قوم د کولای شي نه دا کلتور د کولای شي که پر سمون خپل خوراکونه راوړو او د لپاره داسې یو سرکاري رستورانت چې باقي د خلک پیمنټ کوي خو پاگے کی رسری پر روایتی خوراکونه پخیږي او داغه د مختلفو سیمو خلک دی پکې راوستي شي او داغه دی یو دغه یو مینوی یو طریقه دی اگر کم از کم په خبر کو کړی شي په نورو دګونو کې راغلم چې داغه په خپل بجټ یا لکه پیسې به هم هغه پیدا کړي او هغه سیزن به ترقی هم کړي
بلکې
خبره دې سره دادا چې د کلچر کمپلیکس خو یو میوزیم ډیر ضروری دی یو کمپلیکس میوزیم دی
کلتوري میوزیم
هغه میوزیم کې دا کلتوري میوزیم هغه کې ګورو زمونږ ډیر شي جامع کالی دی دا غوستونو ډیر شي سيزونه دي چې هغه د منځ ځای کې ختمي کیږي هغه لکه په 70 کې جوړ شوی دی دا غیر مرتي روحي دی اوس نه ملويږي دا چې په قاعده یو کاروبار کیږي صاحب ته دنیا ته سپلای کیږي خو دلته دا غي 24 لښته کې راځي وګوري دلته سړي یو جی دا پکول نه دا پکول ساده پکول دا نه خلاص قسمونه دي زما په خیال کې دې چاته پته هم نشته یا به ډېر کم وخت پته نو دې دا قسمه ډیسپلی پکې ډیر ضروری دا چې د میوزیک الاتې نور دي
ډیر مننه کوم چې ما سره برخه واغسته دومره خباسو مکو ډیر خوشاله اوسه د وردون کوم ډیر مننه د الله پامن